ویلی چې د طالبانو دغه پریکړه دوی ډیر خفه کړی او هغه د ډیر اندېښنې وړ. چاو شغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړی چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وی عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 15 مترو باندې واوري.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستي د انټرنیټ لاري واوري.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
واقعاً چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تعلی دي ځکه چې پرونز موږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتي په باره کې وفدل ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدن درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتي اوازه سو موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې موږ نیمګړي درسونه پاتېږي موږ هغه ارمانونه پاتېږي موږ ټول هغه الی چې موږ د لوړ چې وطن ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو هغه ټول پاتې سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرات څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولن کې شزه او نر باید دواړه تحصیلات ولري په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی سي ما خپل ځان مخته یوسي او په یو کور کې یو شزه تحصیل ولري کولی سي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې شزه په یو لا زنګوي او په بل لا نړۍ زنګوي نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. شخ غلی شو. استاد شاولی د قمر ګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دی او الماس بیا ورس پیدا نشو په خوځو کې
په نورستان کې له ودونو موسیقي هست شوی. کوچانو بیا شپېلې په دمبورې بدل کړې.
موږ نه دلیا د بیا پرهنګي ټولنه مشاعره کوو
د پښتو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو. سندرغاړي قمرګلی 15 کال ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې که څوک د دې سندري اوري نو فکر بکوي چې څه خوش ژوند دی. خدا سينو دې د سندرو په مټ خوښل نور سره شریک کړل او ترخه لزان سره د دسمبر په 14 ګور ته ور سره کوس کړل. د دې تاریخ ژوند په 1928 مریض کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وسله کورنۍ کې پیل شو. پلار ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستی وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له ساحل سره د قمرګلې شریک شون شل نه شو. 19 کاله وروسته تر واده پر ساحل د زړه حمله راغله او وفات شو. تر دې پیښې څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تاریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد ساحل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه.
زچ پتورو سرگ تورا جتو موری موری دوانی میں گوری موری او جدا لیا را زچ پتورو سرگ تورا جتو موری موری دوانی میں گوری موری
دا سندره ورسته یو شمیر نور سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډول کې یو هم وجیها راستګار ده. اغل راستګار لاس جیرادو سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر مليني شوره خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټی به ایرې نشي.
باید پکویم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و. دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقي په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد ساحل ژور اغېزو. هنرمند هارون پاچا وای
دا غې د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان دیو نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکی استاد محمد دین ساحل لاسو. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغه خامخه د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیسته دي. او زه دا هم ویل شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګل زوی ایمل ساحل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بل کړې دی و به تل پاتې وي.
دا اوس فعلاً چې څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوهه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد ساحل کمپوزونه اورم سندرې اوس هم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وی او دی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلی هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلې نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمر ګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمر ګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمر ګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمر ګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ورسره د چاسره ترتلې تیری شي او د ژوند یو لوی برخه لوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمر ګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اغیز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چهار لور ته واورې پرتې وې. د قمر ګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولی وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق دوه رکعته نوافل وکړئ، ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړئ. نور راته څه نه راځي، نه فکرم ډېره فقیره ښځه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیدا نه شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه دی اوسي چې فلانۍ ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه. آواز گوری، الماس گوری، تلاو گوری، نقرو گوری، دغه سه خدای تعالی پر باندې رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزر لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمس نه شي.
دا تلسمی پیړی ډنمارکای کیسلی کوال هانس اندرسن وای کله چې د کلمات و وسنوی او ګونشي موزیک شخیږي. کله په داس وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شو چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدل دی. حتی له ودونو سندري څنډل شوې دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله لوی سره دودونه کمزوري شوې دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه ترنګ وي نه ترونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندۍ پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستانی په خپل سیمه کې په ودونو کې د تر سره کیدون کلوبو او نورو چارو تر سره کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
فکل چې جنې لېږي میړه کورته بلار د طرفه مال لالي سهار د خواغه ډوړې ورکې بیا مخام د خوا د میړه په کورونو کې دغه کې د ورځې بیا تقریبا په دی وادو کې څو لوبې اجرا کیږي مثلا پهلواني وي خوسی وي مونډه وي بوسکچی وي وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي وړه هغې ته پیسې ورکوي هغه مونډه کې چې
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوي، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکوي. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوي. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لری صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. ولې اکثر بعض سهو کې چې خاري صحیح دي هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو اتڼونو او پخوانۍ دودیز موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحب داد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بٹول نساگان بکول خلقو میلے بکول باج علاقوں کے بہ خلقو کاڑا چولا کاڑا دا سی یو سیل دے چد علاقے ٹول زوانن پیوزے یو کس ڈول وی بل سندری وی تنور ور سر ٹول پیوزے نسیگی دا تقریبا شل کال مخ کنا دا دودونه ورو په کمیدو باندې تللی دي اوس نو کابو صفر شوی دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنې ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ژغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې دمبورې ته یې لاس کړی. له غزني راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړي ورسره بولي. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پرمو په سروان دغه شپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاینې سندري نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسی وایي. لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په وسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډېره وه، دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې، اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې ترڅنګ به خپل رمې بيولي، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګال ځي او نه هغه رمې او لار مو سره شپې ژغيږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیره شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
هلمن کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتون شکایت لري. د هلمن د یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشټون له امله یو شمیر تړل شوی او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله زموږ د نادالیا د بیا او پرهنګي ټولنه مشایره کوو هغه شاعران چې شش شاعران دي شعرونه شش شعرونه دي تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو د لیرازی هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي البته اونیزې مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې هم اوس مشکلات دي دوی اجازه نه راکوي داسې وخت خو راغلی چې دلې موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت تخوا څخه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله د دوی ډېر احترام کېدی تشویق یې کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدله
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادعلی مرجا ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال و چې اونیزه فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې خو سیوازي د نادعلی ولسوالی ادبی بهیر او مرکز لخکرګه کې د چراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري
په هلمند کې د نادعلی ولسوالی او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی نور نو د ادبی غونډو چرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبی فعالیتونه ټکنی دي په گاونډي کندهار کې په روسیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې له همشته د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبی مجلې سره شریکوي
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز شهر کې درې دنیا ادبی بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي د الهام ادبی بهیر نوښتر خیال ادبی پروګرام او لوی کندهار ادبی بهیر تر نومولاندې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي او هڅه کړی ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي لتیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه کړی ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي که څه هم بیلابیلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل شوي زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسولینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی و په همدې غونډو کې یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان راغوړې دي هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې ونیسي غونډې لري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکرانیانو د انزورونو ترې ورسنه نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکرایني هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه باور
دوی چې کله نندارتون جوړاو تر غو درې میاشتې لمخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو، بیا دوی ته ویلو چې تاسو کار پر وکړي پر خپل اثر باندې. دلته دوی ډیر دغه نه د کړې چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا دا کنه، موږ ته ویل چې تاسو کوم اثر چې غواړي ننداري ته وړاندې کړي هغه اثر را مخته کړئ، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري. ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلې وه او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر سباندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وسطلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سری سره لیکلی ده. د ختیز ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومېږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په 1250 مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیس پرمدې ټولنې چاپ کړي په 1022 مخونو کې چاپ بڼه چې دا سپین کاغذ دی، تریرا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډیر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطح باندې مشهور دي د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په 1250 مخونو کې د هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیس فورم دی ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نه خېدی، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنه کې څومره اریزی راغونډیږي هغه ټولی راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلی چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړي مازیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده، بیا مازیګر کتاب پلورځي. د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمن کار اخیستل کیږي چې کاروونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمای د ژباړې لارې پورې کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم، حکمت او ټیکنالوژي مهمه اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټیکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټیکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه یو جایز کار وي. مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټیکنالوژي د دې لپاره د کوو چې نور نړۍ ته ضرر په ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند په جوړ کو.
د نظر خواندان وای افغانستان د نوي ټیکنالوژي داسې محل برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنۍ پوګدو کې د دغه ټیکنالوژي د بنسټ لپاره مانوي او تمدني دیوانونه رنګ شوی ول. سیرون که او د نظر خوان محمد امین فروتن وایي
دا د دې څول سيزو پوتيريدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لنړۍ او په ځنګړي توګه لګونډي هیوا دونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیز په لوري پرانیستي وي، د ګونډیانو د حسادت د راپاریدو سبب شوي، او یلې شم چې د فضا پر منست کول او له معاصر ټیکنالوژي څخه لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلې وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستونکو په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژي په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، کچیر دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نوي هغه د موږ ته وخی ان شاء الله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي او چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هر برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم.
تنها